یو ځل بیا ورګرځو د خبرونو لنډیستا. امریکا متحده ایالاتو په استانه کې د جولای په 20مه د جوړې شوې غونډې دوه اونۍ وروسته د دې هیوادونو ترمنځ ګډه اعلامیه خبره کړې. په دې اعلامیه کې د ټول شموله متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو ټینګار شوی دی. د غونډه کې چې قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا متحده ایالاتو ګډون کړی و. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له تر هغه لري څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی وشي او د خپل ځان او ګاونډیو سره په سوله کې وي. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې په دې غونډه کې هم خبرې شوې چې د افغانستان خاوره نه باید د تاوتریخوالي، افراطیت، د تر هغه لري د تمویل یا هم صادرولو لپاره وکارول شي. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ادعا کوي چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسلوال وژلي او د نورو ټپیان کړي. د جبهې په اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په دریمه حوزه کې د پولیسو غلسې سره د طالبانو پر پوسی برید کړی او شاوخوا 15 دقیقې ورسره جګړه کړې ده. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه پرې اړه خبرونه نه دي خوده. د طالبانو حکومت وايي د دوی دارالافتاء بهر ته جهاد بنوم د جنگیالیو لیګل منع کړي. دا خبره ذبیح الله مجاهد په نورو رسنیو ته یو بیان کې کړې ده. مخکې ځنې یو پاکستانی رسنیو او تر خوا یې ځنې یو مهم چارواکو خبر ورکړی و چې ګنې د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او د هیواد ته یې د جهاد لپاره د جنگیالیو تګ منع کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وايي ل خپلو نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د خوځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. یہ پروگرام پرون په یو ټویټ کې لیکلی چې د خوځو لپاره د ګنډولو ماشینونه جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي چې ول دې تاریخ خپل کورنۍ تمویل کړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو لخوا د خبرو شوی شمیر ول مخې په افغانستان کې داړو کسانو شمیر له 9.2 میلیونه څخه اوخته دی. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به نوې چار سنباله صدر اعظم معرفي شي. هغه د خبره د جمعې په ورځ له خبري اعلان سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړی ده. شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوی د لیک په جواب کې چې د سرپرست حکومت په جوړولو ټینګار کړی ویلی چې د تر اتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس ته دومره پیړه نه ده پکار. شریف ویلی ک په دریو ورځو کې سرپرست صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکاري ده شي. ډیر مننه چې تر دم غړې پورې را سره وي او سم لژمنې سره سم تاندې څنګه اونې خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژوند خبرو چې ډیرو مری د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
تروسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نګدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځې کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نو موړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې دی یو دی نو تاسې به بیا خورې څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي. هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي. فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر د ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یوه آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په په لومړی میاس کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 یا 1150 کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې، ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي، ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي، او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پختې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده، او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده، چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دښتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یبره دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي، او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي، او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلی دي، او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند یې را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنې دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کیدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنې هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به د هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتابه دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې ته نور خلق غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړئ چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرېنږ د بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅوونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه ده د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس ته دې کتاب یو څو ښې خبرې راسره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا ده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کونګ ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تبا کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی د هغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي، او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
پا په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له ده یورو
یو د مکتب فشار داسونه یو د کورس وځي بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله یو د ډار له خطره چې پلاره ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیانو موږ خپل ښه زده کړی څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې چېم زده وو هغه به هم یاده وتل بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راند باندې کېښودو هسې تقیرول به ی بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
دوم ټولګي زده کوونکي که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم له درسونو زړه تورې کړي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي ته کرا کینی هلته نوټ وایي چا زده نه وي بېخي هغوی ته نه وایي تا څنګه زده ده که نه چې زده دې هم نه وي وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته زه وایي چې دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بېخي زړه هم نه کېږي چې مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځي داخلي دی باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکی دی لوبی په وخت دای باید خوب وکی دی خوب په وخت دای باید درس وای که نه وی ته باید زمينه سازي ورته وکی چې دای درس وای. مطلب د ډب او ادب کې څو سره وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس وای بل باید هڅونه وکی د ماشوم غ فطری غوښتنې موږ ورو وجلې هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي دي تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ موږ به وهلو تحقیر کولو به خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا هغه د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده ووایم دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نه شي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هماغو برخو کې، په هماغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. له دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په هماغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بڑے سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بڑے سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکې چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چیرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دوی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوالي نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سي هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي، ولا وګر کوم موضوع سختي. دا مسلکی وړتیا باید دوستا سره موجود وي. فرض مثال، ګروپی کارونه دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. فرض مثال، موقعیتونه چین دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاست کې چې په کومه چوکۍ کېني، تر امتحانونو پورې په هماغه چوکۍ باندې ناست دي، در حال کې چې نوي میتودونه کې داسې ویل شوي دي چې باید موقعیتونه تغیر شي او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي، د دوم ټولګي، د متوسطه، د کلیسا ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې نه ده. زموږ ښوونکو یوازنۍ تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده، که هغه منفي اړخ خو، که هغه مثبت اړخ خو. منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همده دوی ته مثبت کاریږي چې ما شاګرد و هغه خلک کېناست، په دې مانا چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد دسی قیاس کی دا شاگرد ما ته متوجہ ده نو دا طریقې چې دی دوی باید همیش دسی په دورانی حالت کې میتودونه د استعمال کی لیو میتود استفاده ونه کی او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر آسان دي هغه د شاگردانو د سبب مطابق هغه آسان موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاگردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاگرد کېدای شي لږ زره کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فکتور سره کورنۍ ده زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاگردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاگردانو سره کار وکړي هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
درنو اوریدونکو دا وعده دی ونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم
نصیحتو ندی کوی راتا ای های های ای های های نصیحتو ندی کوی راتا کونیم غکو ندی کوی راتا نصیحتو ندی کوی راتا تو ندی کوی راتا اے ہے ہے اے ہے ہے وارشی ستو ندی کوی راتا کونیم غگو ندی کوی راتا نصیحتو نا دی کوی راتا شرطونه دی کوي راتا هو اشارتونه دی کوي راتا کونیم غغنا دی کوي راتا نصیحتونه دی کوي راتا ای نصیحتونه دی کوي راتا ای 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 نصیحتونه دی کوي راتا کونیم غغنا دی کوي راتا